سلام په رواني وسات کې خبرونه او راپورونه درته لرو او همدا ډول ته لوبو له میدان خبرونه به ووري خو په پیل کې هم خبرونه د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ل خپل شریکانو سره یو ځای د افغانستان پر پولو راستنو شو او نورو کسانو ته چې د خوندیتوب ځانګړي اړتیا لري د ملاتړ خدمات وړاندې کوي. دغه ادارې د افغانستان څنګه پرون شمه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اروپای ټولنې څخه مننه کوي چې پر وخت د اغیزمنو شویو کسانو لاسنیوی کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د افغانستان څنګه یو ویډیو هم خپره کړي چې په تورخم کې کارکونکي راستنو شویو افغانانو ته د روغتیا او نورو خدماتو د وړاندې کولو په حال کې ښکاري. په وروستیو کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران څخه د بی اسناد افغانانو د استنولو بهیر ګړندی شوی. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د ایران د قضایه قوې مرستیال ډاکټر کاظم غریب آبادی سره په ایران کې د افغان بندیانو پر ستونزو هم خبرې کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په دې کتنه کې د زندانیانو د ستونزو پر حل، د زندانیانو پر استرداد، د موافقتنامې پر پلي کولو، په اعدام محکومو شویو افغانانو ته د بدیلو میکانیزمونو پر پیدا کولو او د افغان کډوالو د نورو ستونزو پر حل خبرې وشوې. په اعلامیه کې ویل شوي چې ایراني لوري په ایران کې د افغانانو د ځورونې د پیښو د مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو ژمنه وکړه. د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران لګوتو په شمیر هیوادونو دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. د ایران ډیپلوماتیکو سرچینو د بلخ او تهران ترمنځ د یزید ایر هوایی شرکت الوتنو د بیا پیل خبر ورکړی. په مزار شریف کې د ایران قونسلګری د خبر پرون شنبه ورکړی او ویلي دی چې له دې سره به د دواړو هیوادونو د وګړو په تګ راتګ کې اسانتیا برابرې شي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې افغانستان ته د ایران مهان، تابان او کشیر هوایی شرکتونو هم خپلې الوتنې بیا پیل کړې. کله چې کم دوه نیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ډیرو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپلې الوتنې وځنډولې. ایران پرون د سوریې په پلازمینه دمشق په وروستۍ حمله کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړ. وروسته له هغې چې د ایران سپاهي پاسداران په دې حمله کې د خپلو څلورو غړیو وژل کېدل تایید کړل. تهران وایي چې د ځان د دفاع حق لري او د دې حملې ځواب ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی پرون شنبه ویلي د سوریې پر ځمکنۍ بشپړتیا بیا بیا تیری کول د اسرائیل د رژیم د اوج او کمزورۍ نښه ده. د ده په وینا د ایران حکومت په مناسب وخت او ځای کې د سوریې پر پلازمینه د شوي حمله په ځواب کې د ځوابي اقدام حق لري. د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان پرون ویلي د دمشق پر مزه سیمه د اسرائیل د حمله له کبله لس کسان وژل شوي دي. د ایران سپای پاسداران ویلي په وژل شویو کې څلور کسان د دوی پوځي سلاکارانو. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې د سودان د لویدیس په دارفور کې له تیر کال د قومي شخړو په نتیجه کې له زرو ډیر کسان وژل شوي دي. دغه راپور چې کاپی رویټرز خبري اژانس هم کتلی وایي دغه شخړې د چټک ملاتړ ځواکونو او د هغوی د عرب متحدو ملیشو ترمنځ شوي دي. په دغه راپور کې د استخباراتي او نورو سرچینو په حواله ویل شوي چې په سودان کې د 2023 میلادي کال د اپریل له 15مې چې د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوي، د اټکل له مخې شاوخوا 2000 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې څارونکو ویلي چې کره شواهد لري چې متحده عرب اماراتو هره اونۍ څو ځلې د چټک ملاتړ ځواکونو ته پوځي ملاتړ برابر کړی. ملګرو ملتونو ویلي چې په سودان کې د جګړو له پیله شاوخوا 15000 کسان د دغه هیواد په ختیځ کې چاد ته پناه وړې ده. په روان یو سات کې به وری په چمن کې د پیل شوې پرلط نن درې میاشتې پوره شوې. مسؤلان وایي د پاکستان حکومت یې لا غوښتنې نه دي منلې.
چینسل ورځ شپې څوک پر احتجاجي پای کې ډېر غټ لهري نوم نیسي، له هغه باوجوده موږ غږ څوک نه اوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 600 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. په ورته وخت کې کډوال هم له ستونزو شکایت کوي.
هغوی موږ ته هیڅ ارزښت نه راکوي، هر ورځ متوهینوي او ترټي.
په غزه کې بیا د سختو جګړو راپور ورکړل شوی او د امریکا او اسرائیل چارواکو د غزه پر وضعیت خبرې کړې. د دې او نورو راپورونو ترڅنګ پر روان یو سات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه په چمن کې د روان پرلط مسولان وایي چې تر اوسه د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو سره مذاکرو نتیجه ورنکړه. نن دغه پرلط درې میاشتې پوره کیږي. د پرلط مسولانو پرون شنبه د 500 کسانو د غذایي احتساب د پیل خبر ورکړی چې غوښتنې یو منل شي، خو داسې ښکاري چې دغه احتساب لا پیل شوی نه دی. د چمن پر دروازه وروسته له هغې سلګونو کسانو د اکتوبر پر 1 پرلط یا احتساب پیل کړ چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه لرل جبري کړل. جزئیات په دې راپور کې.
په چمن کې د روان پرلط مسؤلان وایي د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو یې غوښتنو ته لا هم پام نه دی کړی. د پرلط یو مشر غوصله ویلی و چې 500 کسان به د جنوري له 6 په چمن کې د ملیشا ځواک د مرکز مخې ته د نه خوړلو احتساب تر هغو روان ساتي چې د پاکستان حکومت د پرلطوالو غوښتنې نوي پوره کړي، خو داسې ښکاري چې دغه احتساب لا رسمن پیل شوی نه دی. د چمن پرلط ویان محمد صادق اڅکزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی له پوځي او ملکی چارواکو سره مذاکرې کړي خو نتیجه نه ده ورکړې.
زمر دا وخت سل ورځ شپې پرخیږي چې نسل ورځ شپې څوک پر احتجاجي چې پای کې ډېر غټ لاري نوم وسي لا لغه باوجود مر ژغ څوک ناوري زمر پرکان یا زمر وقت یا زمر مذاکرات د اسکری قائدت سره یا د گورنر صاحب سره د صوبای گورنمنت سره د مرکز سره سوي دي.
په چمن کې د روان پرلط چې نن یې درې میاشتې پوره سوې یو بل ګډونوال محمد ولی وایي چې د پرلط له کبله د چمن دروازې تړل کېدو په دواړو اړخونو کې خلک او د تجارتونو خاوندان زیانمن کړي دي.
د دې نقصان خو نو د کابل او د اسلام آباد پورې رسېدلې دي. څومره زموږ سر په خلاصېږي دا به دی لکې انشاءالله تعالی که خدای کول نور صادیم نشي نیوای او د چمن ولس وای به خن نشي نیوالای ولې دلته خلکو خودکشي وکړي. دلته خلک ورسره پکرم نور پیدا کیږي سره پکر وکړي ټول انسانانو پکر ته ولای ته نه باسته نه بخچسته.
په چمن کې د تاګ راتګ دروازې ته څیرمه په زرګونو پرلط کوونکې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 1 راهیسې د احتجاج په ډول ناستي او غوښتنه لري چې پر دې دروازه له پاسپورت او ویزې پرته تاګ راتګ وکولای شي. مخکې پاکستانیانو په پاکستانی شناختي کارت او افغانانو په افغاني تذکره پر دې دروازه تاګ راتګ کولای شوی. پرلط کوونکې وایي چې د پاسپورت او ویزې شرط د زرګونو خلکو کار روزګار اغیزمن کړی دی. د پاکستان مرکزی او د بلوچستان ایالتي حکومت تر اوسه د پرلط کوونکو د نه خوړلو احتساب د اعلان په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې دا غوښتنه رد کړې وه چې ګواکې د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړل سي. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست ایالتي وزیر جان محمد اڅکزي تیره دوشنبه په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط په سختۍ سره عملي کیږي او هیچا ته له دې اسنادو پرته د سفر اجازه نسته. د چمن ترڅنګ پاکستان افغانستان ته پر تللو نورو لارو لکه تورخم، غلام خان او انګور اډې هم ورته شرایط عملي کړي دي. مخکې د یو موافقې له مخې بارونکو موټرو لویزې او پاسپورت پرته تګ راتګ کولای سو. تورخم دروازه پرون د اتمې ورځې په مخه هم د بارونکو موټرو پر مخ تړلې و چې لکه بلې سوداګر او کاروباریان سخت اغیزمن سوي دي. ویل سوي چې د طالبانو له لوري هم په ځوابي اقدام کې د افغانستان له لوري پاکستان ته د اوښتونکو بارونکو موټرو مخانی ولسوی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په دوام پرون د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د طالبانو وسلول د پاکستان له سرحدي ځواکونو سره د څو ساعتونو لپاره په وسلواله شخړه واوښتل، خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. په کونړ کې د طالبانو یو امنیتي مسؤول ازادي راډیو ته ویلي چې نشته د پاکستاني ځواکونو لخوا پر ډیورند کرښه د یوې نوې پوستې جوړولو پر سر پیل سوه.
و موردل چې په چمن کې د روان پرلط مسولان وایي تر اوسه د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو سره مذاکرو نتیجه نه ده ورکړې او د دوی غوښتنې او خبرې نه دی اورېدلې. نن د دغه پرلط درې میاشتې پوره کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر وش ساته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره $600 میلیون ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړې چې په یادو دوه هیوادونو کې افغان کډوال ناوړه اقتصادي وضعیت، زده کړو ته د نه لاسرسي او د کاري فرصتونو له نشتوالي سره مخ دي. همهاله په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وای د افغانستان د گاونډیو هیوادونو شرایطو ته په کتو لا 2040 څخه تر 2050 کلونو پورې لا 4.8 میلیون افغان کډوالو سره د مرستې لپاره او په ایران او پاکستان کې مېش د کوربا ټولونو 2.5 میلیون وګړي سره $640 میلیون مرستې ته اړتیا لري. دغه سازمان د خپل حساب ورکونې د طرحې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي دا دواړه هیوادونه اوسمهال 1.1 میلیون افغان کډوالو قربتوب کوي. د دغه راپور لمخې په پاکستان کې 3.2 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې 85% ښځې او ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته په اشاره سره ویلي په دې وروستیو کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د وتلو کچه راټیټه شوې، خو په دغه هیواد او ایران کې افغان کډوال په ځانګړي توګه افغان میرمنې او ماشومان ښوونیزو، روغتیایي او بشري خدمتونو ته اړتیا لري او کوربه ټولنې باید د یادو خدماتو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي. یاد سازمان ویلي دا مهال په ایران کې 4.15 میلیون افغان کډوال میشته چې 1.7% ښځې او ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر وایي یو شمېر کډوال پیژند کارتونه لري او د ځینو سرشمیرنه شوي، خو هغه بې اسناد کډوال چې له قاچاقي لارو ایران ته ننوځي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، چې له ډلې زده کړو، روغتیا او تر ټولو مهمه ده چې دوی په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې فرصتونو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان ویلي هڅه کوي لومړی د کډوالو د ملاتړ او د کوربه ټولنې د بیړنیو اړتیاو د حل په موخه کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او بیا به د یادو کډوالو لپاره د کډوالۍ د پروګرامونو په موندلو کار وکړي. دا په داسې حال کې د چې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو هیوادونو کې له خپلو ستونزو شکایت کوي. سیده چې د دوی له ډلې ده او د دوه کلونو څخه په ډېره موده کې د دوهم ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره ایران ته کډواله شوې وایي، سره له دې چې د ایران حکومت د یو شمېر کډوالو سرشمېرنه کړې، خو بیا هم کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مشکلاتی زیادی وجود داره که از جمله
دو سه دو اقتصادی سونزو سر بیره چه مگیل رو دوی حتی ده بانکارت پرتا نانوائیانو ده پلیکه که روڑی هم نور کوی یا دوی پخوارا لوڑا باید روڑی پلوری بانکونا مونگتا لده عمله چه کدوالی و بانکی کارتونا نرکوی
تاکی برن بیچار آنون اینا بگیرن.
د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام یو سرتیری فواد چې اوس ایران ته د کار لپاره کډوال شوی، د افغانستان په دغه لویدیز گاونډي هیواد کې د کډوالو لناوړه وضعیت شکایت کوي.
اصلا ارزش قائل نیستم.
هغه مجتهد سرزخت نه راکوي، هر ورځ متوهینوي او ترټي. شخصا زه چې څو ورځې وړاندې می په کرچ کې کار کاوه او 13 شپه ایرانی پولیسو ټول هغه افغان کډوال کاسناد لرل او کنی لرل ټولی ونیول.
جمیل فیزی چې له یو کال راهیسې د پاکستان هیواد اسلام آباد ته تللې، د خپل وضعیت په اړه یې ازادي رادیو ته وویل.
ټول هغه کډوال چې دلته دي ښه اقتصادي وضعیت نه لري، له ستونزو سره مخ دي. یوازینی مرسته چې له بهر څخه راځي تر کومه حده او څومره وخت په دوام وکړي؟
نوموړی زیاتوي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د نیولو او په زوره د ایستلو بهیر کم شوی، خو دوی هیله لري چې ملګری ملتونه او د کډوالۍ غوښتونکي هیوادونه د دوی د پناه غوښتنې کیسونو د څیړلو بهیر چټک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سرپرست حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي، او ایران هم هر اونۍ زرګونه بې اسناد افغان کډوال له دغه هیواد باسي. ایران او پاکستان له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو قربتوب کړی، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته په میلیونونو افغانان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو، بیکارۍ، بېوزلۍ او د طالبانو د محدودیتونو له امله یادو هیوادونو ته کډوال شول.
په کابل ښار کې د واټونو د سر یو شمیر پلورونکي شکایت کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د کابل ښاروالي دوی په واټونو کې له کار کولو منع کړي، او دوی د هټۍ جوړولو او مالی ورکولو توان نه لري. دوی وایي د ښار د نظم او سمون د ښوالي پلوي دي، خو د طالبانو حکومت باید د دوی د ستونزو د هواري لپاره نورې لارې چارې وسنجوي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې یو لګنی ګونې ډک بازار دی چې ډیری د واټونو د سر پلورونکو په کې د خپلو کورنۍ ورځنی لګښتونه د کراچیو پر سر د توکو خرڅولو لپاره پوره کوي. خو یو شمیر دوی وایي چې د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ دوی ته د کار اجازه نه ورکوي او د دوی کراچۍ د واټونو لمخې ټولوي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د هټۍ د جوړولو او مالی ورکولو توان نه لري، نو ځکه په واټونو کې خپل مالونه پلوري. یو له دغو پلورونکو مرتضی وایي،
تمه مزوري کوله خو مګر طالبان راغله زما کراچۍ واخیستله، له ځان سره یې یوړه او ماته یې کړه. اوس طالبان له موږ سره داسې کوي، نو مونږ څوک دې کار یو، مجبور یو چې د مالی حلال نفقې پیدا کولو لپاره همدا کار وکړو او خپل خرچ د فامیل خرچ پیدا کړو. نو چې طالبان مونږ دلته نه پرېږدي، نو خیر یو بل ځای د مونږ ته د کار کولو لپاره مشخص کړي.
د کابل پاتمه ناحیه کې یو بل د واټ د سر پلورونکی اخترګل هم ورته شکایت لري. نوموړي ازادي رادیو ته وویل،
موږ د کارجنو کې کراچۍ لرو د شاروالۍ مډیر په ځای باندې موږ ته ځای راکړي، او یو کوم کار سیستم موږ ته برابر کړي. دا خو نه کېږي نور وخت من رامنډي وهي او خلک زوري نایه باید موږ ته کار پیدا کړي، نه چې موږ نه کار واخلي. دولت به چیز پاره ده.
دغه د واټونو د سر پلورونکي وایي چې د کابل ښار په واټونو او سرکونو کې د نظم د رامنځته کولو پلوي دي، خو ټینګار کوي چې د دوی ستونزې ته هم پام وشي چې څنګه خپل کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ برابر کړي تر څو لږ تر لږه د دوی ماشومان د شپې وږي ویده نشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ د پرله پسې اعلامیو په خپرولو سره له دغو پلورونکو غوښتي چې د واټونو پر سر د کار نه کوي. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزي ازادي رادیو ته وویل،
پیادرو د خلکو د تیرې دوه زائدې او واټونه د موټر د تګ راتګ لپاره دي. لدی پرته د بل څه لپاره کارول دا معنا لري چې مزاحمت کوو او د بیت المال مال د ځان په ګټه کارو. نو دوی ته پیڅ ډول اجازه نشته چې داسې وکړي.
موري ونه ویل چې د واټونو د سر د پلورونکو باید چیرته کار وکړي او څنګه خپل روزګار وچلوي. د طالبانو د حکومت د کابل د ښاروالۍ مسؤلینو د دې وړاندې ویلي وو چې د واټونو د سر پلورونکو لپاره یې ځانګړي ځایونه مشخص کړي او باید په ټاکل شویو ځایونو کې فعالیت وکړي. خو تر دې وړاندې یو شمېر د واټونو د سر پلورونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دغو سیمو کې د کرایې د پورتوالي او ګڼ میشتو سیمو څخه د دوی د لریوالي په اړه شکایت کړی و. دا ستونزه د پخواني جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه چې ظاهرا تر اوسه نه ده حل شوې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستانه یو شمېر راستانه شویو کډوالو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی هم د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله په واټونو او لارو کې کار کولو ته مخه کړي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لبیا پیلې دوه وروسته په دغه هیواد کې بیکاری او بیوزلی ډیره شوې، او دا مهال د افغانستان لنیمایي ډیر وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
په ټول غزې ترنګ کې د جګړو له پراخېدو سره د حماس ټلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د مړینو د زیاتېدو خبر ورکړی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم په خپلو کې د غزې پر وضعیت ټلیفوني خبرې کړې. جو بایدن وایي لا هم احتمال شته چې د اسرائیل صدر اعظم د فلسطینی دولت له یو ډول تشکیل سره موافقه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د فرانسې خبری آژانس خبریال له پرون سهاره د غزې تړانګې له جنوب په ځنګړي ډول له خان یونس شاره د هوایي حملو او د چانکونو د ډزو راپور ورکړی، د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون په مخکنیو 24 ساعتونو کې د لږ تر لږه 115 کسانو د مړینې خبر ورکړی چې په وروستیو ورځو کې د مړینو خورا لوړ شمیر دی. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ د جنوري میاشتې په لومړیو کې وویل چې د غزې په شمال کې د حماس ډلې د قمندانۍ جوړښت ویجاړ کړی او یوازې منځوي سوي وسلوال پاتې دي، د اسرائیل پوځ د غزې په جنوب کې د حماس توندلارې ډلې د وسلوالو خلاف خپل فشارونه زیات کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د هوایی او سمندري ځواکونو په ملاتړ په ټوله غزه په ځنګړي ډول شمال کې د حماس ډلې د جنگیالیو پر بنسټونو حمله کوي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د حماس ډلې پوځي څانګې بیا د غزې په شمال کې له اسرائیلي ځواکونو سره د سختې جګړې راپور ورکړی دی. کلیوي خوا په ټوله غزه کې جګړې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په تیره یوه میاشت کې د لومړي وار لپاره د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې وکړې. جو بایدن تر دغو خبرو وروسته وویل لا هم احتمال شته چې د اسرائیل صدر اعظم وکولای شي د یو ډول فلسطینی دولت له تشکیل سره موافقه وکړي، خو د بایدن دا څرګندونې د حماس ډلې له عکس العمل سره مخامخې سوي دي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د حماس توندلارې ډلې د سیاسي دفتر یوه غړي عزت الرشق پرون په یو اعلامیه کې وویل دا وهم چې بایدن د فلسطینی دولت د تشکیل او څرنګوالي په اړه تبلیغ کوي نور خلک نسی خطا ایستلی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې ویلي چې وچ ډوډۍ نن سبا د فلسطینیانو اصلي خواړه دي. خود مرستندویو ادارو په وینا د محل په ټوله غزه کې یوازې 15 ننوایی فعال دي او هر ورځ د خلکو د تشاک د پاکو اوبو سرچینې او د هرې کورنۍ ورځنی مصارف کمیږي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 15,000 کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړي نه دي.
له خبرونو ور اخوا
وسم څونو راپورنه. په غزنی کې د کولالانو سیمې اوسیدونکو وایي په دغه ځای کې وسته کولالۍ کې مخ پوره کېدو دی. دوی وایي د دولتونو د نه پاملرنې او نمرستې له امله ډیرو کولالانو یا خو نورو کارونو ته مخه کړې او یا هم د کار د نشتوالي له امله نورو هیوادونو ته تللي. په غزنی کې په سوونو کسان ښځې سړی او ماشومان په کولالۍ بوختو. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي په پام کې لري چې د کولالۍ ترڅنګ د غزنی سیمه ییز صنعت ته وده ورکړي. نور حال په راپور کې.
شاوخوا 10 عبدالسمی په غزنی پوهنتون کې د تاریخ په څانګه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي. دی اوس د غزنی ښار لویدیځ لور ته په 5 واټن په کولالانو سیمه کې د یوې خټینې کلا په ویړو فصیل کې په خټینو تنورونو جوړولو بوخت دی. عبدالسمی وایي د کولالانو سیمه شپږ کلي دي چې ټولو خلکو به پکې کولالي کوله، خو اوس پکې یوازې د تنورونو او لږ برخه نور کسان یې د لوښو په جوړولو بوختي. نور نو ډیری خلکو خپل د پلار او نیکه کسب ته مخه ښه کړې ده. دی وایي که دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به د کلالي کسب یو مخ له منځه لاړ سي.
کلالان په سیمه کې کلالان تقریبا شپږ کلی دي او په شپږ کلی کې دا یو کلی احمدي کلی ده، ترنونه په دې کلی کې جوړیږي. تقریبا 50 استادان د ترنونو په دې کلی کې مصروف په ترنو کې دي. کلالان جمعتونه شپږ جمعتونه دي، شپږ جمعتونه دي، شپږ کلی دي.
دا شپږ کلی کې د نورو کلی کې هم خلک کلالي کوي
یا نه کوي؟ په یو پښتندوز کلی کې وو کلالي والته سنک جوړېدو، زګان جوړېدو، او وصل ته نسک سب سقوط کړی دا.
عبدالواسی بیا د کلالانو د کلی یو بل کلال دی، دی هم دلته په تنرونو جوړولو بوختی. عبدالواسی وایي په کلالانو سیمه کې ډیری خلکو کار پرې ایښی دی، نو د کار د نشتوالي او نه ګټې له امله دی هم اړ دی چې کلالي پرېږدي. نه ورسره دولتونو او نه هم ورسره همکارو موسسو د کلالۍ د پراختیا په برخه کې د یوه ګران مرسته کړې ده. دی زیاتوي ورسره ستړی ستومانه دی، تنرونه جوړوي خو ګټه نه ورته کوي.
موږ اته بجې زه اوس خو یخ ده، کار ته راځم تر لس بجې پورې د شپې کار کوم.
دومره اوږد کار کوې ستړی کېږې نه؟
خو ناچار یم، نو څنګه وکړم؟ که دا کار ونه کړم دغه د موږ کور خرڅه او دغه شی نه وباسي، دغه هلکان خو دا خو ډوډۍ غواړي که نه؟ خو ډېر په سختي والا په دو تر لس بجې کار کوم د شپې، هم داسې نه برابرې.
یو وخت په دغه سیمه کې د سړو تر څنګ ډیری ښځې او ماشومان هم په کلالۍ بوخت و چې اوس یې د ګوتو په شمېر کسان پاته دي. شاوخوا 12 کلن محمد یاسر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې اوس هم په خپلو نازکو لاسونو کلالۍ کوي. دی وایي که دولت زموږ د کسب ملاتړ وکړ، خپل کسب ته به دوام ورکړي، که نه بل کسب به زده کړي.
امی قسم است اگر دولت ما را حمایت کرد، امی قسم خدا پیش مبر، اگر نه کده قسم دیگه
یافت میکنه. دا پداسی حال که دا چی غزنه یا وقت کلالی تر سنگ دا پوستین گندنی، مسکری او نورو صنعت نو مرکز و خو وسپ که دورو که دو پا حال که دا دای دا طالبان و حکومت دا صنعت و سوداگری وزارت او بیا له همکار و موسسو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی که دا طالبان و حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی سیمه ایز صنعت ته وده ورکړي. د اقتصاد ریاست سرپرست مولوي نادرشاه شریف په غزنی کې د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
د دې لپاره کار روان ده. مخکې شپږ کلن تاسو شاعر سره دلته د وزارت د تجارت وزیر راغلی وو. په غزنی کې د یو سیتوا پارکونه به دغه سي درې پارکونه یو خپې پارک سسپندې په دښته کې به جوړ شي، نو د دوه سخره دپاره کله چې دغه پارک صنعتي جوړ شي د خپه مصنوعیو دپاره انشاءالله دغه کار چې په ټپه ولاړ ده یا مثلا کم سوی ده، دا به ډېر رشد پیدا کړي.
د کلالانو سیمې اوسېدونکي وایي په دغه ځای کې اوس د کلالۍ کسب مخ په ورکېدو دی، ځکه چې د نه پاملرنې له امله ډیری کلالانو یا خو نورو کارونو ته مخه کړې او یا هم د کار د نشتوالي له امله کلالان نورو هیوادونو ته په خوارۍ او مزدورۍ پسې کوچېدلي دي.
د نورستان په دواب او نورګرام ولسوالیو کې د 142 میلیونه افغانیو په لګښت 114 پروژې بشپړې شوې. په یادو پروژو کې سړکونه، سربندونه او کانالونه شامل دي. په پروژو شوی لګښت یونپس یا د ملګرو ملتونو د پروژې خدمتونو د تنظیم ادارې لخوا ورکړل شوی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د پروژې خدمتونو د تنظیم ادارې یا یونپس په مالی همکاری چې ټول څه د پاسه 142 میلیونه افغانۍ کېږي، په نورګرام او دواب ولسوالیو کې د 114 بیلابیلو پروژو چارې بشپړې شوې. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد په دواړو ولسوالیو کې د ترسره شوو پروژو د نوعیت په اړه وویل:
په نورګرام ولسوالۍ کې د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام له لارې 85 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دې پروژو باندې 9.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. په دې پروژو کې 45 د سړکونو د جوړولو یا ترمیم پروژې، 14 د کانالونو د جوړولو یا ترمیم پروژې شامل دي. په دواب ولسوالۍ کې د 85 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې پروژو باندې ټولټال 2.2 میلیونه 2,05,000 افغانۍ لګښت راغلی. په دې پروژو کې 43 د سرکونو د جوړولو یا ترمیم پروژې او 15 کانالونو د جوړولو او یا ترمیم پروژې شامل دي.
هغه وای په دغه پروژو کې لسو زرو زیاتو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې وه. او په دواړو ولسوالیو کې په سلګونو هغه کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کړې چې کوم د کار او مزدورۍ کولو کسان نه لري. په کومو کلیو کې چې دغه پروژې پلي شوې دي، خلک یې خوښ دي، خو د زیاتو کارونو او پروژو پیل کولو غوښتونکي دي. د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو عبدالصبور کریمی.
یو سل شپارس د سی وړي پروژې چې هغه د سرکونو د ترمیم او د اوبو د بندونو د ویرو د جوړولو پروژې وي سرته ورسېدلې. د سر ولسونه ډېر زیات خوشحاله دي. په دې سره خو یو زرګونو خلکو ته د کار زمینه مساعده شوه، او بلې خوا ته سرکونو چې د نورستان سرکونه متاسفانه تر اوسه ټول خامه دي، هغې څه ترمیم وشو.
خو د یاد ولایت مسؤلین بیا وایي په نږدې راتلونکي کې به د نورستان په بیلابیلو درو او کلیو کې د مرستندوی ادارو په مالی همکاري نور زیاتې پروژې پیل او په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به د کار کولو او نفقې ګټلو اسانتیاوې چمتو کړي.
درنو اوریدونکو، شپږ بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. مخکې دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ل خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانستان پر پوله راستنو شوي او نورو کسانو ته چې د خوندیتوب ځانګړي اړتیاوې لري د ملاتړ خدمات وړاندې کوي. د دغې ادارې د افغانستان څانګې پرون شپه پر خپل ایکس پاڼ لیکلې د اروپایي ټولنې څخه مننه کوي چې پر وخت د اغیزمنو شویو کسانو لاسنیوی کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د افغانستان څانګې یو ویډیو هم خپره کړې چې په تورخم کې کارکونکي کې راستنو شوی افغانانو ته د روغتیایي او نورو خدماتو د وړاندې کولو په حال کې ښکاري. په وروستیو کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران څخه د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر ګړندی شوی. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی پرون په کابل کې د ایران د قضایي قوې مرستیال ډاکټر کاظم غریب آبادی سره په ایران کې د افغان بندیانو پر ستونزو هم خبرې کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په دې کتنه کې د زندانیانو د ستونزو پر حل، د زندانیانو پر استرداد، د موافقتنامې پر پلي کولو، په اعدام محکومو شویو افغانانو ته د بدیلو میکانیزمونو پر پیدا کولو او د افغان کډوالو د نورو ستونزو پر حل خبرې وشوې. په اعلامیه کې ویل شوي چې ایرانی لوري په ایران کې د افغانانو د ځورونو د پیښو د مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو ژمنه وکړه. د ایران ډیپلوماتیکو سرچینو د بلخ او تهران ترمنځ د یزید تیار هوایی شرکت د الوتنو د بیا پیل خبر ورکړی. په مزار شریف کې د ایران قنصلګری د خبر پرون شمه ورکړی او ویلي دي چې له دې سره به د دواړو هیوادونو د وګړو په تګ راتګ کې اسانتیا برابرې شي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې افغانستان ته د ایران ماهان، تابان او کشیر هوایی شرکتونو هم خپلې الوتنې بیا پیل کړي. کله چې تکم دونی مخاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړه، ډیرو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپلې الوتنې وځنډولې. ایران پرون د سوریې پر پلازمینه دمشق کې په وروستۍ حمله کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړ. وروسته لاغه چې د ایران سپای پاسداران په دې حمله کې د خپلو څلورو غړیو وژل کېدل تایید کړل. تهران وایي چې د ځان د دفاع حق لري او د دې حملې ځواب ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی پرون شنبه ویلي د سوریې پر ځمکنۍ بشپړتیا بیا بیا تیری کول د اسرائیل د رژیم د اوج او کمزورۍ نښه ده. د په وینا د ایران حکومت په مناسب وخت او ځای کې د سوریې پر پلازمینه د شوې حمله په ځواب کې د ځواب اقدام حق لري. د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان پرون شنبه ویلي د دمشق پر مزه سیمه د اسرائیل د حملې له کبله لس کسان وژل شوي. د ایران سپای پاسداران ویلي په وژل شویو کې څلور کسان د دوی پوځي سلاکارانو. درنو اوریدونکو، اوس په د لوبو میدان ته لاړ شو او د لوبو له وروستیو خبرونو به خبر شو.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو ستړي مشي. یو بل ونه یو سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل درته وړاندې کوم. د لوبو له میدان او نيز سپورتي خبرونه ده او دا زل به په خبرونه کې ووري چی د 19 کلنو د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې انګلستان ته ماته ورکړې ده. کرکټ بورډ ادارې ویلي دي د کورنۍ او نړیوال لوبغاړو امتیازات یې څو برابر لوړ کړي دي. د ویلچیر باسکټبال سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې څلور هیوادونو ته ماتې ورکړې ده. لیونل میسی یو اربیا د کال د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. کرکټ بورډ د ولایاتو په کچه دویمه درجه سیالۍ پیلوي. په خبرونه کې ګډ نور مطالب هم شته. را سره ملتیا وکړي. د افغانستان 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو د تمریناتی لوبو په ترڅ کې افغانستان په خپل لومړی لوبه کې انګلستان ته د وش په تومنډو په تفاوت ماتې ورکړه. د لوبې په چا انګلستان ګټلې وو او تو په چونه یې غوره کړې وه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو سوځېدو په سر 223 منډې کړې دي. په افغان توپوهونکو کې نومان شاه 15 شپېته، سویل خان 250 او خالد تڼیوال 13 منډې کړې وې. انګلستان د خپلې توپوهنې په پاړۍ کې یوازې 120 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغان توپ چونکو له ډلې علامه احمد غزنفر 15، بشیر احمد او خلیل احمد 2 لوبغاړي وسوځول. د تمریناتي سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دویمه لوبه له سویلي افریقا سره پیل کړې وه، خو د شدید ورخ له امله بشپړه نه شوه. د ویلو ده چې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام رسمي سیالۍ به د جنوري په 19 نیټه پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د همدې میاشتې په 16 نیټه له پاکستان سره ولوبوي. له هند سره د کرکټ لوبلړۍ لا پای ته نه ده رسېدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به وي هم نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او ایرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي په دې رپورټ کې له اکرام الله اکرام اورو.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او ایرلینډ هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او ایرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ، درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریزه سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د 2 نیټې نه د فبروري تر 28 نیټې دوام وکړي او همدارنګ
له سریلانکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له ایرلینډ هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړه شي. ښاغلی سادات د ایرلینډ په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلینډ کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه، درې ورځنۍ لوبې او درې شلوریزه سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11 نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11 نیټه به بشپړې شي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بورډ ممبرانو کلنۍ ناسته ترسره کړې ده چې په روان زیږدیز کال کې په نوي لوبیزو پرمختیایي پروګرامونو هوکړه کړې ده. د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د یادې ادارې په ټولنیزو پاڼو په یوې خپرې کړې ویډیو کې ویلي دي چې د دې کلنۍ ناستې ګډونوالو لومړی د تیر کال فعالیتونه وارزول او ټولو مثبته رایه ورکړه.
لکه څنګه چې تاسو له غونډې خبرې یاستې، کلنۍ ای جی ایم د مژ غونډه وه چې نن ترسره شوله. د تیر کال په لاسته راوړنو باندې بحث وشو چې موږ تیر کال ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې، هغه له تخنیکي پلوه یا مو اداري پلوه درلودلې یا مو د مالي لحاظ نه لاسته راوړنې درلودلې. د بورډ له غړو سره مو شریکې کړلې او هغوی خوشي هم شولې. هغوی تقریبا ډېره زیاته مننه مو وکړل د کرکټ بورډ له استازو نه، د کرکټ بورډ ټولو غړو نه، ډپارټمنټونو نه. را روان کال په بعضو دغه باندې ډپارټمنټونو باندې یا بعضې مهمو کارونو باندې موږ د هغوی هغه اپروول او تایید هم راواخیسته چې دې کې عمومي د کرکټ بورډ بجټ او بودجه وه چې د 6 کال لپاره موږ ځانګړې کړې ده، هغه هم دوی طرف نه اوکې شوله. او بل د داخلي کرکټ لپاره، د داخلي لوبغاړو لپاره میچ فیسونه او یا د دوی معاشات او مش زیات کړي دی هغه هم تایید کړ د ملي لوبډل لپاره کوم معاشات چې یو مش زیات کړي دی ورته او میچ فیسونه چې مش ورته زیات کړي دی هغه هم تایید کړ او د ایچ پی سی لپاره یا د مش د نورو ډپارټمنټونو لپاره څه غوښتنه چې د مش هغه هم دوی ومنل تایید کړل نو په عموم کې نن غونډه نن جلسه ډیره خو
خغل اشرف ویل چې د بورډ ممبرانو ورسره ومنل چې تر دې وروسته به د ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره د کورنی کرکټ لوبغاړو ته هم د لوبو سونه زیاتوي او هغه لوبغاړي چې مرکزی قراردادونه لري ماشونه یې ورته څو چنده کړي دي
کړه موږ غواړو چې داخلي کرکټ لا زیات په پښو ودرو کیفیت هم شکو معیار هم شکو ځکه چې موږ باید د دې طریقې لوبغاړي ولرو د لوبغاړو تولید ولرو ځکه موږ د ایچ پی سی سنټر د های پرفارمنس یا د مهارتونو د لوړوالي یا د شکولو په حساب دغه ډپارټمنټ جوړ کړ موږ تقریبا دوی ته په ماشاتو کې تیر په پرتله چې یعنی که 5000 موږ ورته 10000 کړي دي په دې اندازه باندې هم دوی موږ ماشات زیات کړي داخلي کرکټ لوبغاړو لپاره په داخلي ټورنمنټونو کې هم ورته میچ پسونه زیات کړي دي فرست کلاس میچ پسونه موږ ورته لوړ کړي دي د لیستې او د شلوریز هم چې د ملي لوبډلې هغه ترتیب تر اوسه چې موږ دوی ماشات لوړ کړي دي بورډ غړو منل نن یا موږ ورته میچ پسونه لوړ کړي تقریبا یو په څلورو د ملي لوبډلې د میچ فیسونه ورته لوړ کړی دی یلک باندې به مزه تاسو سره به خبرې وکم غوړم چې هادول خبر هم معاشات ورته لوړ کړی دی چې یلته یوازې دغه د چې دوی زیار او زحمت په واسه افغانستان ته وړونه راوړي بل دغه د لیګونو موضوع ډیر د سی گردش کا او یا څرخه کا او څرخه د لود چې دوی تر ډیره پرې د بازو لوبغاړو به ویل چې یاره پیسې یا کمی دی یا زیات دی یا دومره نه دی لیګونو ته ډیره توجه کول تبند لیګونو اجازه به وسم جوړته ورکو مشخصه دی هندستان یا لیاونه کرکټ بورډ نه خو هغه دوی چې ګله درلودل چې د میچ فیسونه کم دي مش تقریبا د دوی میچ فیسونه یو په څلور ورته لوړ کړل یعنی په دغه فیصدي په حساب ورته یو سل فیصدي په حساب باندې تقریبا ک 0 روپیه یعنی مش درې نیم زره تر څلور زره روپیه پورې دوی هغه میچ فیسونه رسولې دي معاشات هم چون اند سورته لوړ کړی دي یو په دوه معاشات ورته لوړ کړی دي هم د شلوریزه هم د 500 وریزه هم په ټیسټ کرکټ کې
د کرکټ بورډ عمومي رئیس پروان کال کې د ملي لوبډلې د ګڼو سیالي او خبر هم ورکوي او وايي دا لومړی ځل دی چې ملي لوبډله به دومره سیالي وکړي
موږ تابن ما مخکې مویل چې د داخلي کرکټ مشتدي ملادي تیر حیثیت لري موږ پنګونه ور باندې کوو د میدانونو کیفیت ښه کوو معیار ښه کوو چمن نیولې تر میلمستونه پورې تر پویلینه پورې حتی ما د سیلریان د ماشونو خبره وکړل ما د میچ فیسونو خبره وکړله موږ هم زیات تمرکز باندې ایچ پی سی سنټر هم تر څنګه ورته جوړ کړی دی چې په داخلي کرکټ کې کوم لوبغاړي ښه ځلیږي سلیکشن کمیټه مجبور مکلفه ده چې لوبغاړي ورن راواخلي او ایچ پی سی مرکز ته اوس پاره چې هغه کار وسی که په بالینګ کې یا په بیټینګ کې سپن بالران یا فاست بالران یا آل راونډران اوس هم سلیکشن ډپارټمنټ شپې ته لوبغاړي لست جوړ کړی دی د تیر کال د داخلي کرکټ خ پرفارمران راخستې دي ایچ پی سی سنټر ته سپارل دي لدی جملې نه بعد یو وضاحت ورکم چې ایچ پی سی سنټر موږ سشکل مسابقې لرو دغه چمتو دي ان شاء الله دغه به د پلان مطابق سشکل تر سره کیږي په دې کې دا هندستان سره د مش یو سیریز دغه د بیا سرلنکا سره د بیا ایرلند سره د نړیوال جام راځي نیوزیلند سره ټیسټ میچ لرو بنگلاديش سره فل سیریز لرو استرالیا سره درې شلوریز لرو نیوزیلند خو مخکې زیمبابوی سره فل سیریز لرو نو سشکل هم د افغانستان لپاره د کرکټ یو مسور پکال
نو موري ډاډ ورکړ چې سکل به د افغانستان غوړه لیگ دویم پړاو هم تر سره کوي او تر څنګ به د شپږیز لیگ سیالي هم وشي
سکل به شپږیز ټورنمنت هم کوو داخلي کرکټ تم دا وځي پس پرل چې هغه میاشت دی سره جوړی کی چې لوبغاړي هم بیا لوبغاړي او د زونونو په ساته باندې د زونونو په ستم شلوري زو ټورنمنت کوچ د لومړی ځل موږ غواړو چې وی از مې دا ټورنمنت ای پی ایل پاکل ما په خپل تورې خبرو کې هم ویل دي چې موږ دا اعلان تور کړی او دا لیگ چې موږ دیو پارتنر یا د سیو کمپنی او شرکت سره زو په ګډه سره چې دا لیگ په مخه بوزو شش پیشنهادونه راغلي دي شش افری راغلي دي چې افغانستان کرکټ بورډ سره دي هغه به مجبور چې څوک پکې ډیر زیات شو د هغه کمپنی ډیر پاک او شفاف او بانکي برابر او هر څه برابر بیا به ان شاء الله موږ کمیټه ورته ګمارلې ده کمیټه ستا څوک چې د افغانستان لپاره د دې لیگ لپاره ښه تمامې ده بیا به هغوی سره موږ ځو او ان شاء الله سږ کال به موږ د اکتوبر میاشت په نظر کې نیولې ده چې ای پی ایل به په لار اچوو او ان شاء الله
اکتوبر میاشت کې
باید وویل شي چې د بورډ ممبرانو په دې کلنۍ مجلس کې په کابل کې د یو نوي معیاري لوبغالي د جوړېدو خبر هم ورکړی دی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو 15 پړاو به د روانه جنوري میاشتې 14 نیټه پیل کړي. یادې سیالۍ چې په خوست، کندهار، کونړ او ننګرهار کې به ترسره شي 30 لوبډلې پکې برخه لري. د کرکټ بورډ په خبر پاڼې کې ویل شوي یادې 30 لوبډلې په شپږو بیلابیلو ګروپونو ویشل شوي چې د 21 ورځو په موده کې به یې ترمنځ 93 سیالۍ ترسره شي. خبر پاڼه زیاتوي په لومړیو 15 ګروپونو کې شپږ او په وروستي ګروپ کې 9 لوبډلې ځای پر ځای شوي دي. په لومړي ګروپ کې کندوز، میدان وردګ، خوست بی، بامیان، غزنی او نورستان. په دویم ګروپ کې کندهار بی، پروان، کابل بی، هلمند، نیمروز او روزګان ولایتي لوبډلې. په دریم ګروپ کې ننګرهار بی، بدخشان، پکتیا، پنشیر، خوست جیم او سرپل لوبډلې. په څلورم ګروپ کې کونړ، بغلان، کندوز بی، کاپیسا، کابل جیم او فاریاب لوبډلې. په پنځم ګروپ کې کندهار، سمنګان، فراه، پکتیکا، ننګرهار بی او هرات ولایتي لوبډلې. او خوست، بلخ، دایکندي، کابل، دال، جوزجان، زابل او تخار هغه و لوبډلې دي چې په وروستي شپږم ګروپ کې ځای لري. ټول لی ګډون کوونکي لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل یو بل سره مخ شي چې بیا به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر اکبر خان لومړی درجه سیالیو ته لار عمومي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به پیل شي. د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی د دې سیالیو په تړه ویلي دي چې په لومړي ځلې ځینې ولایتونو ته درې درې لوبډلې ورکړي دي. هغه زیاتوي
د گریټو سیالۍ هر کال مونږ کوو په جنوري فبروري کې د گریټو سیالۍ کیږي. تیر کال مونږ یو دیرش ولایتي لوبډله ترمنځ کړې وې. البته مونږ په تیر کال کې هم یو یو لوبډله ځینې ولایتونو تیزه پکړې وه چې په هغه کې کابل و، ننګرهار و او خوست و. سږ کال دې ته په کتو سره چې استعدادونه پاتې نیسي او کلب لیول کې ډېری ځوانانو ګډون کړی دی او کلبونه هم درګرده مخ په ډېرېدو دي. نو په کابل کې 80 کلب و، 50 اتیا کلب و کړی و، همداسې په خوست کې 70 کلب و، ننګرهار کې 10 کلبونه و، په کندهار ډېر کلبونه وو، کندوز کې وو. دا چې مرکزونه یې د زونونو په دوه کې کلبونه ډېر زیات وو، هلکان ډېر زیات وو چې مونږ کتل نو استعداد پاتې کېده. هڅه دا وشوله او غوښتنه وشوله مشرتابه نه چې په دغه برخه کې که موږ ته اجازه راکول شي چې مونږ ټیمونه اضافه کړو. نو سږ کال شپږ ټیمونه اضافه شوي دي چې کابل ته دوه ټیمونه اضافه شول، نور مو خوست ته یو، خوست، ننګرهار، کندوز او کندهار ته یو ټیم غوته اضافه شو. سو ټوټل شپږ ټیمونه شول. نو سږ کال بل خیر سره وو دېرش لوبډلې اوسي او وو دېرش لوبډلې په شپږ ګروپونو باندې ویشو. په هر ګروپ کې شپږ شپږ لوبډلې دي، یوازې یو ګروپ کې وو لوبډلې دي. هر لوبډله به 15 میچونه کوي. یعنی د ګریټو سیالۍ لپاره دا یو ډېر ښه لاسته راوړنه ده. په اصطلاح د ځوانانو لپاره چې هلکانو ته پوره چانس ورکول شي، یو ورځیانۍ سیالۍ دي او هر یو لوبډله به 15 سیالۍ کوي. دا یادونه هم باید وکړم چې لومړی ځل چې ګریټو سیالۍ دومره زیاتې کېږي، درې نوي سیالۍ به کې، درې نوي یو ورځنۍ سیالۍ به کې. البته په شپږو بېلابېلو لوبغالو باندې به کېږي. په خوست کې په دوو لوبغالو باندې کېږي، یو شخصي لوبغالی ده، یو د مونږ خپل د رحمت الله شهید لوبغالی ده. او په کندهار کې کندهار لوبغالی ده او همدارنګه د قریشي لوبغالی شخصي چې ده. په ننګرهار کې په غازی امان الله خان لوبغالی کېږي، یوازې چون مونږ هلته په نجیب طریقې کې هغه لرو د فسبالینګ او د ملیټي ملکانو لپاره یو کیمپ لرو، کنه هغه هم کولی. او همدارنګه کونړ کې ډېر وخت بعد کونړ ته کرکټ لاړ او دا یو ښه لاسته راوړنه ده. زما په خپل نظر باندې مونږ دا هڅه کړې ده چې باید کرکټ ولایتونو ته خپور شي.
دغه راز ښاغلي جار ویلي د کورني کرکټ لوبغاړو ته یې د لوبو امتیازات زیات کړي دي او دا کار یې په دې خاطر کړی دی چې افغان لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته د ورتلو پر ځای په خپلو کورنیو سیالیو ډېر تمرکز وکړي او پاتې شي.
چې په امتیازاتو کې خورا لوړوالی راغلی دی او ښه زیری ده د کورني کرکټ لوبغاړي چون داسې سوي دي. زه باید دا ووایم چې ډېری لوبغاړي داسې سوي دي چې دا څو کالو راهیسې مسلسل ډول باندې څوک انګلستان ته تللی دي او کورنی کرکټ کې د هغوی لوبېږي او افر ورته کېږي، مختلف افرز ورته کېږي چې هغه ته کلب لیول کې کرکټ مونږ سره مچینو کړي. یا امریکا ته نوي خلکو بهیر روان کړی، په هغې کې د امریکا کرکټ هم نوی داسې سوی ده چې په داسې یو درشل کې داخل سوی ده چې پرمختګ لوري ته ځي. اوس نړیوال جام هغلته ده. نو زه فکر کوم چې نړیوال جام نه وروسته هغلته د کرکټ د بهیر نور هم چټک شي. مونږ دې ټول ته په کتو سره چې مونږ کورنی کرکټ لوبغاړي رښتیا هم دې ته اړ نه سي چې په کورنۍ پیټی سي، بلکې دا چې کورنۍ باید پیټ کړی سي، یعنې دوی ته هم پیسې ورکړی سي. مطلب مې دا ده نو هغه ټول ته په کتو سره موږ چې غوښتنه کړې ده او مشرانو شفقت کړی ده او منلې دغه غوښتنه. تیر کال هم پیسونه زیات شوي وو، یو څه معاشات لوړ شوي وو، سږ کال بیا زیات شول. نه یوازې دا چې معاشات لوړ شول، بلکې میچ پیسونه هم زیات شول. نو میچ پیسونه داسې وو چې مثال خبرې، تیر کال موږ لس 1000 روپۍ لرودلې، سږ کال 12000 روپۍ لرو. فرسټ کلاس کې 2000 لرودلې، سږ کال خیر سره 3000 روپۍ افغاني لرو. یو فرسټ کلاس میچ په سر باندې او هر لوبډله شپږ میچونه کوي، مخکې دي چې پایلوبې ته لاړ شي. او دا ټول د دوه درې میاشتو پلان دی، یعنی جون، جولای، اګست او سپتمبر پورې کوم داسې پینش ټی ټوینټي او شپږیزه او فرسټ کلاس او دا ټولو کې لوبغاړی نو شاید چې 1000 افغاني یوازې د میچ پیسونه سي. شاید سي، نه یوازې دا چې په دلته موږ تم سوي، بل دا چې په نېشنل ټی ټوینټي راوته نوې ټورنمنټ او 8000 افغاني دی هغه میچ پیسونه هم دي. البته د شپږیزه میچ پیسونه که اوس وخت مخکې اعلانوم، یو څه به مخکې کېدای شي نور هم پکې خواله راسي، باید لا ډېر پیسې وګټي او وکولی شي چې کورنۍ ته مثال خبرې، یعنی د هغه یو هغه وګرځي، وسیله وګرځي، د رزق او د رزق یو وسیله وګرځي، او رښتیا خپل پروفیشن داسې چې لا غیر یو څه معاش لاسته راوړلی شي. دا هر څه سربېره پر دې دي چې موږ ورته معاشات ورکوو. کورنۍ کرکټ یو لوبغاړی که ا کټګري کنټراکټ ولري سور سپین با، نو هغه 8000 افغانۍ اخلي.
د یادونې وړ ده چې افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له پلان سره سم دا د روان کال لومړۍ سیالۍ دي چې ورپسې به په همدې فبروري میاشت کې 12 ولایتي لوبډلې ترمنځ د وزیر محمد اکبر خان لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ هم پیل شي. اوس نړیوال کرکټ. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نیوزیلند هیواد ته د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 پر وړاندې وبایلله. یادې سیالۍ د نیوزیلند په کوربتوب ترسره شوې او وروستۍ لوبه یې د جنوري په 10 نیټه وه چې کوربه لوبډلې د 45 منډو په تفاوت وګټله. په دې سیالۍ کې د نیوزیلند اوپنر توپ وهونکي فاین الین ریکارډ هم جوړ کړ. هغه په 45 توپونو سلیزه ووهله او تر پایه یې په 58 توپونو 130 منډې وکړې. نوموړي 16 ووهلې چې دا په یوه پاړۍ کې د یو لوبغاړي لپاره ریکارډ دی. پاکستاني لوبډلې په لومړنیو دواړو سیالیو کې هم په ستر توپیر ماتې خوړلې وي. دا په شلوریزو سیالیو کې د شاهین شاه پریدي لومړی لوبډل مشري وه. هغه تر سیالیو وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل لوبډله او لوبغاړي نوي دي، نو دوی ته باید وخت ورکړل شي او ډاډ یې وخوړ چې ډېر ژر به یې لوبډله په پښو ودرېږي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ملي لوبډلې د آسیایي او اقیانوسیا سیالیو په ترڅ کې پرله پسې 4 سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې خپل وروستۍ لوبه د جنوري په 14 نیټه له عربي متحده اماراتو 55-55 په مقابل کې ګټلې ده. یادې سیالۍ چې د روانې میاشتې په 12 نیټه په تایلند هیواد کې پیل شوې دي، افغان لوبډلې پکې سعودي عربستان، فلیپین او نیوزیلند هیوادونو ته هم ماتې ورکړې دي. دغه لوبې به د همدې میاشتې په 16 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان د لوبڅارانو لړلې دا ځل بسم الله جان شینوارې د 19 کلونو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام د لوبڅارې لپاره سویلي افریقا ته تللې ده. دغه افغان لوبڅار لتیرو 2 کلونو رئیسی په نړیوالو لوبغالو کې د لوبڅارې دند پر مخ وړي او د افغانستان استازیتوب یې کړی دی. نوموړی به په سویلي افریقا کې د 19 کلونو ځوانانو د نړیوال جام پر مهال لوبڅاري وکړي. ټاکل شوی چې د 19 کلونو کم عمره ځوانانو نړیوال جام د جنوري په 19 نیټه پیل شي او د فبروري تر 12 با دوام وکړي. اوس د فوټبال لډګره. د فوټبال د نړۍ مخکخ ستوري لیونل میسی یو بار بیا خپل سیالان شاته پریښودل او د کال د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. له میسی سره دا ځل په مقابله کې کلیان امباپه او هالند مقابله کوله. د ارجنټاین ملي لوبډلې لوبډل مشر لیونل میسی په 2023 زیږدیز کال کې د فوټبال معتبره جایزه د سرو زرو توپ هم ګټلی و. ښاغلی میسی ته یاد جایزه د روانې میاشتې په 15 نیټه د انګلستان په لندن ښار کې ورکړل شوه. میسی وروسته له هغې دغه معتبره جایزې وګټلې چې په دې وروستۍ نړیوال جام کې ارجنټاین په خپل لوبډل مشري اتلولۍ ته ورساوه. د فوټبال دغه مخکښ ستوری اوس مهال د امریکا د انټر میامی په لوبډله کې لوبې کوي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه د ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو، په دې سره از منګه دغه سپورتي خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې ونی مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودنه. نسکوروم دے تشوم خودین پیالے نسکوروم دے تشوم خودین نصیب بدلوم دے قبلوم خودین نصیب بدلوم دے قبلوم خودین پیالے نسکوروم دے تشوم خودین پیالے نسکوروم دے تشوم خودین تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو زندان نڑوں دے تیرو ماں خودینا پیالے نسکو رہوں دے تشو ماں خودینا پیالے نسکو رہوں دے تشو ماں خودینا نصیب بدلوں دے قبلو ماں خودینا نصیب بدلوں دے قبلوں خودنا پیالے نسکوروں دے تشوم خودنا پیالے نسکوروں دے تشوم خودنا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت دے لگوما خودنا تندیا مت دے لگوما خودنا پیالے 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 نسکورو مت شو مخدنا پیالے نسکورو مت شو مخدنا تشو مت شو 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 مت شو مخدنا خدنا خدنا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات دے لگوما خودنا تندیا مات دے لگوما خودنا ہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیروما خود نہ ہیروما خود نہ ہیروما 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 خود نہ ہیروما 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 خود نہ
دیار د تصویر خالا هیرو ما خود نه پیاله پیاله نسکورم د تشو ما خود نه پیاله نسکورم د تشو ما خود نه
سو پاکلو او باندو کی څکی سی دی
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمگاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0